دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو لومړی د دې مهال خبرونه. خیبر پختونخوا اطلاعات و وزیر وایي د قامی اکشن پلان له عملي کېدو راهیسې د نامنۍ په پیښو کې 55% کموالی راغلی دی. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي په کندوز کې به یوازې ملي امنیتي ځواکونه جنګیږي او نورو هیڅ وسلوالو ته به هلته د تګ اجازه نه ورکوي. او عراقي وزیر اعظم وایي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سختدریزۍ پر ضد د قامی اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ او جرمونو پیښې کمې شوې دي. دا خبره نوموړي تېر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالان ته وکړه.
دهشتگردی کے واقعات میں ترغرے پپیخو کی شپک 55% کمی راغلے دے، د تاوان لپارا پا تختونو کی 40% د قلنگ اویستلو پپیخو کی 25% او د وجنو پپیخو کی 30% کمی راغلے دے.
تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د سختدریځۍ او وسلوالۍ پر ضد قامی اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتي تګلاره منظوره کړه. مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې تر عملي کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسلوال او کرکه خپرونکي شاوخوا 1100 کسان نیولي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د 50 قبایلي سیمو بیکوره کړل شوي او خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګاني خپور شوي بیان کې راغلي تېره ورځ د هنګولو توغ سرای کیمپه د اورکزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وایي په لومړی پړاو کې به 200 کورنۍ اورکزیو ته ستنېږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او کرمې کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده. بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د 50 واړو قبایلي سیمو ټول بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ولېږدول شي. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نه ښودو په شرط مشال رډو ته ویل تېر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د ده په وینا تر پیښې وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټون یې پیل کړ. د برید پړه چا نه ده منلې. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمهواري چا نه ده منلې. هلته تېر مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. دا کسان څو ورځې مخکې له کلا سیف الله تښتول شوي ول چې د تښتونې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. البته د کورنیو چارو وزارت د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړی چې ژر به دا کسان را خلاص کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز کې یې د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي.
ای روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم.
دی وایي موږ د وطن پرستۍ د احساسات ستایو خو هیله مو دا ده چې ټول چمتو شوي جنګیالي دې ملي پوځ او پولیسو ته ورشي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کس ته د ننوتو اجازه نه ورکوو. غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او یو شمېر جهادي قمندانانو ویلي چې په ښار کې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو یې د کندوز ښار د نیول شویو ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی دی. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د اچین د مامند اوسېدونکي جلال تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د داعش یا اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي.
منګ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټای دغه هم کړ، په هیڅ شي کې مونږ ته نه والیده شغه راغله. مونږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټای هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
بې کوره کړل شوي خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي او دا چې ښوونځي یې په سنګرونو بدل کړي دي. دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد ضیا عبدالزی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل نه یوازې بې کوره کړل شوي خلکو ته اسانتیاوې برابروي، بلکې پلان لري چې ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات هم وکړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یو الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د امریکایي پوځ کرنل براین چیبوس وویل سي 130 الوتکه بېګا نیمه شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر د پیښې ښکار شوه. د ویل د الوتکې چلوونکي او مسافر په پیښه کې وژل شوي دي، او دا چې په هغو کې 15 امریکایي ملکي قراردادیان هم ول چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنې په ماموریت کې کار کاوه. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د الوتکې ویشتلو دعوه کړې، خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی ویلی که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دوی به په خپل هیواد کې د روسیې او جنگي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. نوموړي بیګا د فرانسې له یوه ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل تر اوسه ورته روسیې داسې هیڅ وړاندیز نه دی کړی. نو ویل که وړاندیز ورته وشو نو غور به ورباندې وکړي، په حقیقت کې دوی به ورته هرکلی ووایي. آبادی ویل دی له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په رابطه کې دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېر ماښام د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې خبریالانو ته ویل هیواد یې عراق ته د بمباریو غځولو پلان نه لري، خو که بغداد بلنه ورکړه نو دوی به دا کار وکړي. آبادی ویل دی به اریان شي که روسیې الوتکې په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ځای د سوریې حکومت ضد یاغیان په نښه کوي. د زیاته کړه چې دا د مسکو په ګټه ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي، ځکه چې د هغوی په لیکو کې جنګېدونکي شاوخوا 2000 وسلوال روسان دي، او که هغوی روسیې ته ستانه شول نو هغه هیواد ته به لوی ګواښ ورپېښ کړي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د نامنې پیښې کمې شوې دي.
دہشت گردی کے واقعات میں 56% کمی ہوئی.
افغان ولس مشر وائی یواز ملی امنیتی ځواکونه به په کندوز کې جنگیږي. روسیې بهرنیو چارو وزیر وائی په شام کې یواز ترهګر ډلې په نخښه کوي. او د ننګرهار چین ولسوالۍ اوسیدونکي وائی وسلوالو په زور کورونو پریښودو ته اړ کړي.
موږ عمل ته خپل پټه او کاروبار کړي نور یو سکم منګه ګوتې نه دی والی ډاک کورونه رانه پاتې شو.
پرونه کې سندرې هم در خبرو لمشال رادیو سره وسی. لوبړی موضوع ته ورزو. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سغدریزې پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملی کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ په پیښو کې 55% کمی شوی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازتنامو ترلاسه کولو اړتیا نه وي. غلام غوث معلومات راکوي.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردۍ کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 30% د قلم ستلو په پیښو کې 25% او د وژنو په پیښو کې 30% کمی راغلی دی.
30% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې د عملي کولو وروسته تر دې دمه 431 ترهګر نیول شوی دي.
439 دهشتګردونکو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترهګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 431 ترهګر نیولی دي. د دې نه علاوه جعلي شناختي کارډونه لرونکي 1200 کسانو په ضد کاروایی شوې ده، او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکې د موادو په خورولو 1240 کسان نیول شوي دي. په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا کابینې پدی صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوی پالیسۍ منظوري هم ورکړی ده.
خیبر پختونخوا مې کارخانه لگانے کے لیے این او سی کا خاتمه.
د کابینه د ایجنډي اخیرنۍ نقطه په خیبر پختونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازت نامې ختمول وو. د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو، د تابکار موادو، د چاودونکي موادو، د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازت نامه حاصلول ضروری وي، او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازت نامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شوه، او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 15 قبایلی سیمو بے کوره کړل شوی او خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی، تیره ورځ د هنګولو توغسرای کیمپ د اورګزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. د مشال راډیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غوث، کله معلومات را تر کړی؟
جی پامیر ساحل صاحب، دغه چکم دغه نه د توغسرای کیمپ د پهنګو کې نو دا غینا دا اورزی چې کومه قبایلی سیمه قبایلی سیمه دا غی ته هم د تیری ورځې نه کډوالو د واپسی لړۍ پیل شوې ده، او دې در کې مشال ریډیو ته چې کومه خبر پانه راغل ده د گورنر هاوس نه، نو دا غی تر مخه په لومړي پړاو کې دا اورزی وسه و چې کوم نغری کورنۍ دین واغه به واپس دي په لومړي پړاو کې، او د دې تر څنګ په دغه خبر پانه کې دا ویل شوی دی چې دم غړی چې کوم د قبایلی سیمې دي، و قبایلی سیمې شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر ایجنسی او دغه شانتي
کورما
او اورزی چې کوم ده، نو دا غي د دغه 15 قبایلی سیمو نه په یو وخت، یعنی په یو وخت کې دا مطلب ده چې 15 قبایلی سیمو ته دغه لړۍ دوام لري، او په دې کې چې کوم شمېرې ورکړې شوې دي، نو دا غي تر مخه د قبایلی سیمو نه دغه 15 قبایلی سیمو نه دم غړی چې کوم نه، نو 3 لکه بې کوره شوي کورنۍ، یعنی وګړي نه کورنۍ چې کوم دي، د غړي نو دا چې تقریبا ډېر بیا په وګړو کې دغه زره ورکې، نو دا د 15 لکو نه هم زیات دغه جوړېږي. او په دې کې دغه شمېرې ورکړل شوي دي چې دا لړۍ د مارچ 2015 نه پیل شوې وه، او تر دې دمه په دغه لړۍ کې چې کوم نه، نو سکم 1 لک رجسټرډ کډوال چې کوم مینو د شوې دي خپل کورونو ته ستانه شوې دي، او څه سلور څه زره چې کوم غیر رجسټرډ کډوال دي، نو هغه خپل
دا کډوال دي که کورنۍ دي؟
دا کډوال نه، دا
کورنۍ کورنۍ
څه کوم 1 لک چې کوم مینو کورنۍ واپس شوې دي، او ورسره چې کوم مینو
سلور سلور زره نور، نو تقریبا شاوخوا یو لک او څلوېخ زره کورنۍ
کم دي، نو هغه نور نه، یو څلوېخ یو لک څلور څلوېخ زره کورنۍ خو یو نور دي چې کم دي، نو در دغه زی، او په دې خبر پانه کې چې کم دغه ور کړی شوی نه، ته ور کړی شوی دا د مارچ 2015 نه چې دا لړۍ کله پیل کېده، نو په هغه وخت باندې گورنر دا ویډیو چې د اگست پورې به چې کم دي، نو دا ټول قبایل خپل دغه ته سیمو ته واپس شي، یعنی د تیری چې کوم 13 اگست اوس چې کوم په دې خبر پانه کې دا ویل شوي دي چې دا کډوالو د واپسۍ دا لړۍ چې کوم ده، نو د دسمبر 2018 کې به دا دغه کېږي
پای ته رسېږي. سمه
خبر پانه کې دا معلومات ورکړل شوي.
سمه ده، ډېر زیاته مننه. خپل خیال ساتي غلام غوث، را سره د ټلیفون په کرښه ولې پیښوره.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یوه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسله وال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې پړه چا نه ده منلې. هلته تېر مازدیګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنگ سیمې د پولیسو تانې یو چارواکي چې نه غوښتل ژغې خپور سي مشال راډیو ته د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یوه ویګو ډوله موټر کې راغلي دکان ته ننوتي او د وسلې په زور یې له دې دکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه یې هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلهوالې ډلې قبول کړی دی. مستنگ چې له کوټې جنوب لویدیځ لور ته د شاوخوا 15-30 کیلومترو په واټن پروت ښار دی، په کې له مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونې او هدفي وژنې پیښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمعرات مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کله څخه تښتول شوي د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای 15 کارکوونکي او یو ټیکهدار دی ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل سي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچي لخوا باور ورکړل سو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره جدی هلې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخوا درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالو ډلې قبول کړی او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول شویو کسانو له کورنیو سره کوم تماس نیول شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسلوالې ډلې ته په هغه سیمه کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي او دا چې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د په وینا د کندز په سقوط کې لاس درلود. د کندز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دې هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندز ښار ته ننوځي. په پرونۍ خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅېړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلا مشورې او سپارښتنې وکړي.
د احمد تکل رپورټ کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې جنګیږي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. همدارز کولای شئ چې زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم واوري. لدې سره سره تاسو کولای شئ چې پر ټویټر مشال راډیو تعقیب کړئ او یا په فیسبوک باندې د مشال راډیو پاڼه خوښه کړئ او له هغه ځایه تازه خبرونه شننه تبصره او ویډیوګانې ترلاسه کړئ. اوس یو بل خبر ته ورځو. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې 39 کسان تر اوسه ورک دي. د دې وزارت تیر ورځ ویل 315 کسان چې ورک شوي ول وموندل شول. عیني شاهدان وایي ټیل ماټیل هغه مهال پیل شو چې ایرانیو حاجیانو له هغه ځایه خنډونه لرې کړل او په بله لار د شیطان څلیو ویشتلو ځای ته روان شول. ځینې پاکستانی حاجیان له حکومت ګیله کوي چې د دوی لپاره یې هلته اسانتیاوې نه وي برابرې کړې. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیښه کې اوس هم 39 حاجیان بېدرکه دي او تر دې دمه دوی ته 315 بېدرکه کسان میلاو شوي دي. بل پلو د ژوبلو او بېدرکه حاجیانو خپل خپلوان له پاکستاني حکومت ګیله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. دې لړکی د چارسدي یو اوسیدونکي تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل هیلپ نه کیږي نه هغوی سره چې کوم ډیټا شته نه ورسره هغوی وځي. ایون تر دې پورې چې پاکستان هاوس دا خبره چې کوم دننه رشتهدار دوستان دي هغوی دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایه که تاسو تاسو معلومات وښو درته نو مونږ تاسو خبر کوي. او دا خو ډېر کافي خلک دی دا خو چې کوم دي خو فکر صحیح ښیي نه دي سره فکر شته نه دي بس فکر صحیح وښیي.
کله چې مشال ریډیو په پېښور کې د یو تن حاجي زهیر خان نه وپوښتل څوک چې د مینا د پېښې په وخت هلته موجود وو نو نوموړي وي
داسې وو چې دغه ټیل خو داسې وو چې دا خو دلته ایرانیانو دا دغه جوړ کړلو چې کوم دلته دوی رکاوټې جوړې کړې وې دا رکاوټې هغوی لړه کړلې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شروع دی کې دا تصادم مخې ته راغلو او خلک بیخي بې انتها څوک د یو ځاینه را غورځېدل او څوک بل ځاینه ډېر زیات بد حالات جوړ شو. نو په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایډ ته وویستلو خو ډېر زیات کسان چې بیخي ډېر بد حالات او ډېر بد دغه کې پراته وو او ډېر زیات مړي دغه شو که نه نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایډ ته وباسي. نو مونږ ځانونه بیا یو سایډ ته وویستل نو بیا نور پته راته نه لګېدلې چې څه حالات جوړ شو څه دغه جوړ شو خو بس حالات بیخي ډېر زیات ګډوډ وو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیښه کې لزرو زیات خلک مړه شوي دي خو سعودی عرب حکومت د پاکستان د حکومت د شمیر ردوی او وای چې دی پیخه کې ټول 99 کسان مړه شوي دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان یو ځل بیا ویلي چې ځینې ناحکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل همدا لامل دی چې اوس یې د ناحکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی د افغانستان څوکیداران نه دي او دا چې د کابل د اندېښنو ختمولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دي ساتلې شوی او دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د ده په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز لپاره یو واضحه او ښکاره نظام جوړولی شي او ټولې ادارې به آنلاین رجسټریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حکله د یو تپوس په جواب کې چودري نثار علي خان وې چې کله افغانستان د بل په جبه خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وي.
افغانستان کې نه چوکیدار هي اور نہ
دیوی مونږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی. افغانستان کې ګسوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې مو سره شریکی کړي. مونږ هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو. د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودري نثار علي خان دا هم وی چې ډي چوک کې به نور چاته د جلسو جلسونو اجازه نه ورکړي کیږي. د ده په خبره که څوک غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو کامی مفاد به په نظر کې ساتل وي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان سینټ مشر او د پیپلز ګوند غړي رضا ربانی ویلي په هغه هیواد کې د هیڅ کس د درغلی یا اداري فساد پاک نه دی نو ځکه له سیاستوالانو سره سره دی د ملکي او پوځي وګړو احتساب هم وشي. د چارو پوهان وایي احتساب هغه وخت کېدی شي چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټي غړي او د سینټ چیرمین میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناصرنه پاک نه دي. باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینیټ د چیرمین د دې خبرو په اړه د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر سرفراز وای چې دا هغه خبره سل پسله ټیکتا، ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی. ولې د پاکستان تاریخ وای چې دلته احتساب زیاتره د سیاسي انتقام لپاره پکارولی شي او یا د جمهوریت وروستو د امیرانو حکومتونو ته د وده ورکولو لپاره احتساب کیږي.
مثال دی دا سیاسي ورکر هم دی او داسې سیاسي ورکر دی چې د بارا کې خپله کرپشن کې سوات زبانې نه دي لګېدلي. البته دے بدین خبر دے دے کرپشن چی دے کرا اضافہ صحیح ناغے کی کرپشن نزیاد سیاسی انتقام یا سیاسی چی دے طور بانی خلق پاٹونا اڑول راڑول
د سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین په دې اړه مشال ریڈیو سره خبرو کې ویل چې په بنیادی توګه کرپشن په ادارو کې ننوتے دے او تر سوچ د ادارو جوړښت نوی بدل کړي شوی تر هغه د احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا.
زما خیال ہے رضا ربانی صاحب دا خبر ډیر واضح دی، خبری ثبوت دی چې د ادارو ترمنځ دا تصادم یعنی دا غدی ته اشاره ده چې د دې چونکی لړمون کې د کرپشن د ریاستی ادارو نو ځکه به د ټولو اوور هالینګ پکاري، د ټولو به بیا وینځل پکاري. احتساب اله کېدی شي چې کله دا عمومي وي، یو خلکو باندې نیوکه کېږي بله باندې نه کېږي، نو د دې عمل بدایي چې دا احتساب نه دی، دا خلک په زور د عمل نه منی کولی.
دا یادونې وړ ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمېر غړو باندې د نیب لخوا مقدمې درج کړې شوې چې په د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا سختې نیوکې هم شوې او دا یو سیاسي انتقام بللې دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
او راځي چې د سلام پښتونخوا په دې برخه کې اوس د غزالې جاوید په غږ سندره واورو.
خبر چی بوی سنگا دل چھوے میں اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا تیرا چھوے میں اشنا دے بیا نگہ سانس کر پی نمی دا زوا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دل چھوے میں اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا تیرا چھوے میں اشنا دے چیز ماد اور بلبل دے چیز ماد سنے حال دے چیز بنو میں ماں ٹول بل دخ پر جن کا تلے فال دے چیز ماد اور بلبل دے چیز ماد سنے حال دے چی بنو میں ماں ٹول بل دخ پر جن کا تلے فال دے نہیں رے گنا بہر شی کر سوران جدا خبر چپ وی سنگا تیرا چھوے میں اشنا دے او بے خبر چپ وی سنگا تیرا چھوے میں اشنا دے تصویر تئی زگورم زما پدر دے دوشی گمانو نام سیواشی ارمانو نا پسل گوشی چی تصویر تئی زگورم زما پدر دے دوشی گمانو نام سیواشی ارمانو نا پسل گوشی خوبنو کے لدلے تولش پچے میں بیگا دے
د غزالی جاوید په غږ مو سندره اورېده. اوس هم په پېښور کې نهنیمې په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سغدریزۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د خیبر پختونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي ویلي د 50 قبایلي سیمو بې کوره کړل شویو خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د ګورنر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي تېره ورځ د هنګولو توخسرای کیمپ د اورکزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوې چې په لومړي پړاو کې به 200 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنېږي. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی. یوه پولیس افسر د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل تېر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوال په یوه ګاډي کې د تېر مازیګر د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمواري هم چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني وایي یوازې به د هېواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګېږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړی دي، خو یوازې او یوازې افغان ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې جنګیږي. د ننګرهار چین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلی دي او دعوه کوي چې دوی په هغه سیمه کې پراخې جګړې ته تیارې نیسي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی به ژر په اچین ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یوې الوتکې پرېښودو په پیښه کې د 50 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. او عراقي وزیر اعظم حیدر الابادي ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو جنګي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د سینیټ چیرمین رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی، خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسرشاهي یا بیوروکریسي هم له دې مبره نشي ګرځولې. نو باید چې احتساب د ټولو وکړی شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار ده چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړي دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغل نه دي. دغه رنګ په انتظامیه کې درغله خلک ناست دي نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیې هم نوټس اخیستی دی او دا شن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړی شوي دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي، خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوی چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نښه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوبه یې اعلان کړی دي. د ادارې په وینا چې د حکومت د دعوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالسوک جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیران زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبر نه اوري. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وي چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دې د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالیسو کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سټریټ ژورنال د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواوو منلې چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په شام کې د روسیې هوایي بریدونو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله من دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تېرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی و. بلخواډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپلو مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي، ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خبرس پانوای تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دیش خړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لرې کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه راپورټونه ناسم بللي چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام یا سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادي سوریه پوځ په نوم د هغو وسلوالو اهداف په نښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روسیې الوتکو تېره ورځ هم د شام پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانسې کې د روسیې سفیر هم ویلي چې هیواد به یې په شام کې د وسلوالو پر ضد بمباریو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته به هلته د نړیوالو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. پر دې موضوع د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګ رپورت مهمه برخه احمد تکل لوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو څلرویشت او سو پنځهویشت جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوځ حضور او حملې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کېږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډالې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم رسته ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ده د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مککین د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمې چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an, quand on aura fini avec l'État islamique,
il alarme che de yo kal patras ke ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi
isu control international
rusi weli de che wari pa suria ke de daish dale parzat pa jagra ke wandawlari kho mutahid wi ala to aw zinul widizo aw arabi hewadun weli che de suria de bahran pa hal ke de walas mashar asad پارا ځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
د احمد تکل رپورټ مو اورېده. د ننګرهار شین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. نو دوی په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولي د سیمې له ښوونځیو یې سنګرونه جوړ کړي دي او وایي د پراخې جګړې پلان لري. بېکوره کړل شویو خلکو له حکومته غوښتنه وکړه چې ورسره دې مرستې وکړي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي پلان لري چې ژر اچین ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه راشړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنگ تابع لري. دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي، نه سرپناه لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
موږ په عمل ته خپل پټه او خپل همدغه کاروبار هم کړنی نور یو سکم موږ ګوتې نه دي والی ډک کورونه رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده راپرېښ.
نوم جلال دی، د چین ولسوالۍ د مامند اوسېدونکی یم. موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پوله او پټی دغه هم کړ، په هېڅ سکم ګوتې نه والېدش. هغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پوله او پټی هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یو تن ماشوم وایي چې وسلوالو یې ښوونځي تړلي او د جنګ سنګرونه ترینه جوړ کړی دی.
زه ساکید اچین ولسوالۍ اوسېدونکی تم ټولګي زکونکی زمنګ مختاب بند کړی دی، کني لیکونه بند کړی، زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی، کورونه رسلی شنا اسمان نه شپې سبا.
د دغو بې ځایه شو کډوالو ستونزه مو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی سره شریکه کړه. هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژر به په اچین ولسوالۍ کې پراخه عملیات ترسره شي او بې ځایه شوي کډوال به خپلو کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي.
هر هر ورځ مسلسل څو جلسې امنیتی تر سره کوي او زمونږ ټول تلاش زده چی منګه د چین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوي او همالته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور لمنځه لاړ شي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د شتون د امله د یادې ولسوالۍ په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
هغه سم راځي چې د هارون باچا په غږ د هیلې له البومه دغه ټپې واورو.
زل دردا ټپې وایم خلک دا موایې چې زه خوشاله یم. غزل پر سر میں نویشتے سر پر سر گبدے کلو وین سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلے سم وورم دیا کی دنا لوے اختر تیرا تو انتظار کو میا نا دکڑ مار د سر سا ماروا سد پڑم نو خبر کڑے بادے وما سما دزل بازار دیوران تو دیوران شدی بازار دیارا شمیا نا باد یار گلتا زموا د خوشاله نه خوب لی مو تن راضی نا سبا کا بلتا روانه غم طرف تینا زار شم بیا با وکرو دی دنونا بیزوانا پچ پس رو شندو زنگے دے لفو باؤما بیزوانا پچ پس رو شندو زنگے دے لفو باؤما زما جانان زما کیوا جد قدم خاورے دان جد ستر زو کڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر بغنڈی چلوم
دا هارون باچا پغمو ټپی اورېدې د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي په تیر یوه کال کې د یادې ادارې ګټه 150% زیاته شوې ده. د خوست اوسیدونکي د دې خبر هرکلی کوي، خو له افغان حکومت غواړي چې د ښاروالۍ بجټ یا بودیجه دې ژر ورته منظوره کړي چې په ښار کې پرمختیایي کارونه پیل شي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 150% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو له عمل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسیدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولی دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک په خپله خوښه داوطلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت موږ دا هیله خواهش دی چې دغه پروژې زر پاس کړي تر څو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ترسره شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 18 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید تر 3 میلیونه افغانیو ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي خو دې کې تقریبا زموږ 5.5% عواید لوړ تللي دي. سړکونو پروژې اوکیشو خلاصې شوي دي، ښار ټول سړکونه به قرضه کېږي. ولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي، زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي 40 کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول قواعد کې ځای شوي وي.
د نجیب الله لوخیل رپورت مو اوریده. د خیبر پختونخوا د شبقدر د یاغي بند اوسیدونکو اکرام الله سمو د مخکې د پیښور بډبیرې پر هوایی مرکز د وسلوالو په برید کې ژوبل شوی و. دا د پاکستان په پوځ کې نوکر دی او مشال راډیو ته ویلي چې د پیښې پر سهار چې جومات ته ورسید نو وسلوالو د جومات دننه لومړی ډزې پیل کړي او بیا یې بمی چاودنه وکړه. شانواز ترکزی له اکرام الله سره خبرې کړي دي او دا رپورټ جوړ کړی.
څو ورځې وړاندې د پېښور په بډبېره کې د ایرفورس په بیس د وسلوالو لخوا په برید کې د یاغبن شوقدر اکرام الله هم زخمی شوی. څلوېښت کلن اکرام الله چې په دغه ورځ سحر پاڅېد او جومات ته د سحر مونځ له لاړو نو بیا څه وشو؟
ما سنت کول چې دغه وخت ډزې شوې، بیا به یو ملګري وي زر زر دا مونځ کوو. دغه وخت یو کس زمونږ بل ملګرو چې شاته لکه دغه جومات غونډه شیشې دروازې درې واڼه کړه، په شیشه کې سیکه چې کوي طالبان روان ملډ وي، هغه چې دا په شپېلې باندې د دروازه شیشه ووهلې، ما هم صرف شپېلې سیکړه خو بیا ډزې شوې. دا ګرنیټ هوا تم پکې ما اور دو، خو لکه ما بیا سترګې پټې کړې، نه مې پاس کتل نه مې کسان ته کتل، زه هم په یخ خپله کېدل وم خو اډوکې مې بچو لکه حوصله مې وه.
د پاکستان په پوځ کې نوکر اکرام الله وایي چې نورې کومې خبرې هغه د ډزونو د شور له وجې نه دي اورېدلې، خو به څه غږونه یې واورېدل. نو هغه کوم رقم غږونه وو؟
لکه اواز یې لکه ما لکه اردو په خبرو خو نه پوهېدم، لکه ځکه چې پارسی مارسی کوي. بیا دی هغې خبرو نه پس لکه بیا نعتونه ولګول، نو دا خدای علم دی چې د هغې سره ریډیو یا موبایل لکه سپیکر غوندې وو، خو هغې لکه جومات کې ډېر وخت تېر کړی، ځکه چې هغې کمرې ته دوه ځله راغلي، دوه ځله فیر کړی، یو ځله فیر وکړو سو ټایم پس لکه دغه پنځلس منټه پس دوباره بیا راغله، بیا پکې فیر وکړو. زموږ ډېر مرګي لکه په لومبي فیر کې بچي وو، هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شول.
اکرام الله وایي چې بیا بیا به ورته له کوره ټلیفون راتلو خو ده به نه اوچ
ما ټلیفون نه ټینګ کوو. یو خو مې ټلیفون په جمعات کې وو، هغې بارو وایبریشن مې لګولو سره په رڼا پرې راتله، نو ما چې وکتل نو هغه کلونه کول خو ما اټینډ نه کوو. اټینډ مې ځکه نه کوو چې بار آواز تلو، دا چې کوم زخمیانو کېدي شي هغه بیا راغلو، هغې بیا پې شروع کړی وه، له خپلې یارې نه هغې لکه بار نه آواز راتله.
د اکرام الله پنځه بچي دي چې څلور بچي زده کړې کوي او یوه ماشوم لور یې د سکول د تک نه ده. دی وایي چې اختر هم په روغتون کې تیر کړ.
زموږ فوج کې دغه چې کله کور ته لاړ شي اختر اختر دی، تا وورې که زموږ لپاره چې کله کوم کور ته لاړ شي اختر دی، انشاءالله دا دهشتګرو سره مقابله به کوو، نه نه مړه نه بیلو.
دا سات اکرام الله د روغتون نه فارغ شوی او بغیر له ډانګورو د کور دننه او بهر لګ لګ ګرځي او وای چې صحت یې وس ښه دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شول نو له دوی په کلیو او کورونو کې ګڼ څاروي پاتې شول. د دوی په خبره د ځینو خلکو مالونه خو یا ځنګلونو او غرونو ته وتلي دي او ډیری څاروي د خوړو او اوبو نشټوالي له کبله مړه شوي دي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ورته ښکارېده چې پوځي عملیات به لنډ وي خو دې ډېر اوږد وخت واخیست. آیا چارواکي د خلکو څارویو په اړه څه اقدامات کوي او که نه؟ پر دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي خلک وایي چې د بېکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډې بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وایي
زما سره یوه مخه وه، یوه زیټ وه، یوه غوا وه، سره یوه سخندر وه، غوا بلر به وه او مخه بلر به وه، سره بچون وي او جواد کوټ مې دکمدو زراور کوم خلاص کړل دکمدو بچی مې دا کړی چې بکری پسې داړه بند کړی وه لکه څلور پنځه دګې د هاډ غاډ دګې د وینا ته ډا کړي وي او لکه داسې یوای پیړ چټا وه ته کولاو کړی وه لکه دا غاوه دکمدو چې دخو دا سوچ و چې لکه دس پندره دن بی وي دا اوبه به اشار وکړو دکمدو.
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نه خپلو سیمو کې پاتې شوي وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی منور شاه وایي چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې په لکونو ګډې بزې وې چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډېره وړه کیسه خلکې ته لاسه تیاره د نور خو که چاته په لوس ورغلل که چاته موقع وه خو ټیک چې ورسره راوستل که نه وه بس نه په لیارې مړه شول زنا حالې کې په کېرې څه خلکې نه پوتې شول و زنا د ګاډي نه پرېوتل زنا زخمي شول دلته خلکې په لیارې راغلل زنا
د شمالي وزیرستان د تخیلو نه راستون شوی حجی اورنګزیب وایي چې ډېر مالونه په لارو کوڅو کې مړه پراته دي.
د غواګانې او د زې دا په دې کلو کې او په دې روډونو باندې او په دې لګاډو کې داسې ګرځي او ځنه ژوندۍ دي او ځنه پکې مړه شوي دي. ځنه خلک لکه دا وایي چې څوک هلته کې کم خلک پاتې شوي وو هغه خوړلي دي لکه الله لیکړي دي یا خوړلي دي او ځنه داسې دي چې د معلومو خلکو دي ګرځي راګرځي په دې غرونو کې داسې راګرځي کنه لکه هغه ځنګلي شانت شوي دي او یو لک خلکو داسې هم کړي دي چې ځان سره یې خوست ته بوتلي دي یا بنو ته راوستلې دي نو خاصې کړي هم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نه مې وپوښتل
دا انفارمیشن دي چې کومې فیمیل اسمین چې دا نران چې کوم دي د ګډو ځای کې یا ورګانو کې هغه ډېر کم پیدا کېږي، آیا هغه هلته خوړل کېږي یا پټېږي یا طریقہ دے آ منتا دمرا بھی پتن لگی زئی پر زئی بندے بھی الگ کرا بویا چکم ورتا ہوا ہے دلتا یودا سنتر گوندے ورتا جڑ کر دی پاکی دریسا ہوا سلوٹا ہوا وہ گانے اخپلی تھی التا چون کے او بام دی او زنگل ہم دی نو اخورا کونا کبھی پخپلا او بس کی بے بیا اخپلی تھی اے گزئی تا التا جمع کی گی محمد خیل پورے چرتا یو نیم سنتر ورتا جڑ کر دی دلتا میران شاہ کے بھی چکم کیمپ تھے دا انفارمیشن ابھی چکیمپ تھا دا نونا دا سسٹم ورتا جڑ کر دی چ دا گڑے رزے دا ہوا گانے دار ابھی او دا دی پئی اس نمبے دا دا سامانوں نام زکا کچھ شو دا گا التا فورسز والا کسان چی دی پدی چی التا سکستان دی نور ان دا گا خلق کی تیر اپ سیکیوٹی فورسز والا الکار دی نو دا گا سنبالوی دا گا اخپل التا خوراک مراک ورنا برا برا
پدی اڈا مو چی دا شمالی وزیرستان اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ظہیر الدین بابر نو پختل چی دا شمالی وزیرستان دا ولسنا پاتی شو مالونو دا خوندی تو پاڑا دوی کومی حالی دلی کڑی آو کنا نو نو موڑای وای
سمنا مویشیان مال مویشی راوستلی شو خلق راوستی دی اور صدا سے میجر موتلا صدا سے چاہ رپورٹ نہ رکھڑے چاہ یہ رہا زمانگا خلق کے گڑی کی زیغ واغان پاتی دی کہا نو ڈاوٹ آپریشن پا وجہ باندے دین اصلا سا پاتی شدی کو پدی اصلا باندے لیکن کہ مونگ تا چاہ پروش نہ رکھڑے نو مونگا پدی اصلا باندے سا ڈیسیجن ہم لا دا سے نہ دیا گستے چاہ یہ رہا دا ہم یو پرابلم میر گشتا
ظہیر الدین بابر دیاتوی چی دوی دا شمالی وزیرستان دا ولس دا کورونو بازار او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروے پیل کړی دا خو د مالونو پاړې تر دا محال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
مجید بابر رپورٹ مورده و سم راځي چې د ماستر علی حیدر دغه جوړه کړې ملي ترانه واورو.
کاخازش نی می په قبر وی ولاړی ک غلام روم تو پیلاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبے دلے پمام پل پوے دجمد غاڑے چکتری کتری محبت جاڑے یا بتا بے نن کمل باغی ادن کرم یا بکڑم دا پختنوں سے بھی جاڑے